په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونه نن وروسته له هغې وکړه چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړی او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو د وضعیت په اړه په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه نن پیل شوه. بنت غونډې ته په خپل راپور وړاندې کړ د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی له ګډونه مننه وکړه. دغه سفر د دوړو غونډو هیوادونو او ملتونو ترمن د خو او رغند اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخی اپ خبره کانی د غزې په اړه د دوړو هیوادونو مشترک موقف وستای او هیلې خو د اسلامي نړۍ نور هیوادونو هم د غزې د مظلومیت په اړه خپل غږ پورته کړی. خغلی بلخی د غرض لیکلی چې متقی هغه ته ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنز لازمه ده چې همکاري پیاوړې او غښتله شي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې وارډ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادي راډیو د روسي څانګې خبريال السو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقيف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې و. قاضی رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقيف مودې د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراکري ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقيف کې د تورن د چره بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي راډیو چې نوموړي کار سره کوي او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوای روسیې په جنوبی ښار ازوف کې د تیلو په یو زیرمې کې د اور لګېدو اله د اوکراین د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې اس بي یو دا برید ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته کار ورکوونکي وباله.
د طالبانو له خوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبانو سره خبرې وکړي، دوی هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د نجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناه نه لري.
کور مو وبراله، کور شان مټوله، وبو وړ سره خیمه د سویسرا باندې وروره لکه د سر ور دی.
په کندوز کې بزګران وای د هندوانو پالیزونو سکل خو حاصلات ورکړي خو سم بازارونه لري
سکل هندوانې منګه اصل زیات ده تقریبا 40 جریبا 500 جریبا زمکه منګه هندوانې کړې دي منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کې تخمه موږ ترا کې
او په نړیوال موضوعاتو کې وایو چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په دې هواد کې د خزو وضعیت کان ورکونکي هوباله خغلی بنټ نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه ته خپل راپور وړاندې کړ په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر خزو او جنود بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی د بلې خوا د خزو او جنود پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت پرسمت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کېږي یو شمیر خزینه فعالان دا ډول راپورونو ته خوښي دي خو وایي چې باید په افغانستان کې دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د خزو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ ریچارډ بنیت په افغانستان کې د خزو روان وضعیت ټاکون ورکونکي او بل او طالبان یې د خزو وینجنو د حقوقو پر نقص تورن کړل
The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban ul khwad de jinsiyati zulm de system bansatis kawal baad de insan wajdan ta takan warkri da zumuk de tolo dan da da che prekandaga munaporta kru da afghan khazo aw juno ta chang wadrigu amelini hisab wa kawlo ta arku aw de tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت لکاره د خزو منع کول روغتیایي عدلي او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او غني نورې بشري ناخوالې یادې کړې بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دیناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکېچ د راپور کې دوه ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانۍ لپاره حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري
دا راپور ښیي چې په اوسنۍ شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نټړ وکړي
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي خو وايي چې د دوی د حقوقو تضمینی دول لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیه چې اوس لزده کړو محرومه ده ازادي رادیو ته وویل
موږ د سازمان بشري حقوقو غوندونه ده تملو چې د موږ حقوق لپاره باید تل تاسو شي تعلیم او د استقرار حقوق لکونه لپاره باید تل تاسو شي ترڅو کې داخلي چې موږ د استقرار او د تعلیم لپاره خپل وجود کې لرونه هیله نشو
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د خزو د حقوقو فعال فاطمه محمدي ازادي رادیو ته وویل
زما خوشنانه د یو خزه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي دا دي چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي راځه موږ ته عملی ګامونه پورته کړه
طالبانو لا د ریچارډ بنی د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی خودلای خود دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې جیرای هغه راپورونه رات او یای د افغانستان له واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د خزو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي و طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته لښبګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای دی د غراسي په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزي لکارکولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور ګڼ محدودیتونه لګولې دي
و امر دل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې په دغه وخت کې د خزو وضعیت ټاکون ورکوونکي هوباله په دې اړه مخکې د خزینه فعال یو خبريالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی می ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د دې په ان په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامنځته کولای شي.
دا یو مثبت ګام دا چې د دې راپورونه که خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو هر څه سم دي خو د شادو پر وړاندې تاوتریخواله او د شادو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا د شوې ده مو پیګو چې وضعیت هر ورځ خرابېږي او دا چې نن دا گزارش خبريږي زه امید لرم چې دا یو مثبت تغییر ولري په د افغانستان د شادو پر وضعیت باندې ځکه چې موږ یې ګذادري کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان شادو باندې پرسو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او دا غوي په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیزه په د افغانستان په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خپل راپور داسې مهال خبروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوهې درېم غونډه پایل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس د ښځو د برخې مسؤل ویل دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغه په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغه واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د خزو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دای دا درسته ده؟
طالبان خو ویل دي چې مونږ نه غواړو چې د شزو پاکل کڅو خبري وکړي په هغه څه یو نشست کې یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو یې علاقه مندي نه لري چې د شزو پاکره خبرې وکړي ځکه چې هغه شزو خپل ګراوګان کې نیولای دا چې هر څو غواړي خپل سیاسي اهداف ورسېدل لپاره شزو خپل ګراوګان کې نیولای دي. دا په دې معنی ده چې هغه هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د شزو پاکره خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د شزو پاکره غوښي او دا څو کومه کونه چې هر څه دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د شزو پاکره خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شزو حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کاله څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کاله دغه په پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیواله ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د دول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د خزو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه که هغه واقعي حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کې چې نجونه مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی نو په دې کال کې یو د دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملی وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي دو هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د شزو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو هغه نه لري فائدہ نه لري نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي ځکه چې دا سه هر ورځ تیریږي دا درې کال تیر شو مو بغور چې څو څو کالونه تیر شوی دا نو دا ډیر مهم دی چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغه سره خبرې وشي ځکه چې دا کومه کونه هر څه چې د افغانستان کا افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ دا چې طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امینوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې دوه میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلی په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې، او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولې دي. نور بل احمد تکلم ورو.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبه پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلی ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي، د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. د مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله وو. اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصری حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطینی ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا في من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زمات الكل مهمه الدعاء ده فلسطين ورونو لپاره مش دعا ورتكم جعل تعالى دوی پر خپل دشمنانو بریالیک.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 30 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسری خځه د ډېرې ګرمۍ لکبله به سده شول، او د علاج لپاره د روغتیاي ټیمونو مرسته ته اړتیا پیښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اوه وګړي د تودوخه لکبله مړ شوی، چې له دې سره په حاج کې د مړو شویو اردنی حاجیانو شمیر 400 تلوار شو. اردن د خپل اوه نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخه لکبله مړ شوی او څلور شنور روختون تر سوال شوی دی. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د دې هواد درې وګړي هم د تودوخه لکبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اور پیښه په تیرو ډیر شو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل او ځکه نو دوی د تاړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي، خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لک ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لک کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لک او شلو زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
دغه ورځ د حج په سګنۍ مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10,000 حاجیانو ګډون کړی دی. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ وه. دا چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر دا دوه ورځې څه ډول منځلي نور به په دې رپورټ کې واورو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لوري لګول سوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشن؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغا اختر به چکری چی خیط دی وگیوی، هغا اختر به چکری چی بایسی و نلری، او هغا اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری، خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار ورشی او بست هم خالیوی، خو تا تا وویگی کلا امارت سروی تا منو، کنانو تا نمنو.
ده پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفه وایی هاگ اخترونه چی ده طالبانو پا واکمانه که تیر سوی ده خلکو لپاره ده خوخی ور ندی، چکا پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوي چې خلک اختر منځلو ته زړه خنه کړي.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنها بر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پر ښځو بلکې پر ټولو لګول شوي مالیات دي او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څرنګه دی، او ګورو چې خلک په دې وروستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزلي او د طالبانو له لوري د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبيني کمه کړې ده.
سادي مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته بس هغه اهمیت ورکي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټرو ښکته کول چې ګیره به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پکل یا مدرن چورته وي په دې جوړ کړي، او دا هم ښکته کول او دوی ته سخت مزاحمت کوي. وخت هم د دې اختر خوند ډیر نه و.
د کابل ښار اوسیدونکو ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل لزده کړو دنجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته دنجونو شوق لمنځه وړای او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړی دي.
وخت رخصتي باید کمی شت خیلی بسیار زیات خوشحال میشدن. کله چې بعد اختر رخصتي کې دي، ټول زده کوونکي به خوشحاله وي او اختر لمنځلو ته به چمتووالی نیوه، او د اختر وروسته به بیرته ښوونځي او تلې او خپل استادانو او ټولګیوالو سره به د اختر مبارکي کوله. یو ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشینی او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډیر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقي غږول او اوریدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتک، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن منځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې موسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښو هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغه موسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سګنۍ اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واوریدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولای. په افغانستان کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې آن د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپناه په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزی بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زاته مکور کور مې وبرالې کور شان مټوله وبو وړ سره خیمه د سری سره باندې وروره لکه د سر ور دی سي او خالي حیوانان مرتفات سو نورې چرته پات نه سور کور د هر شته زلور تر لیند.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوابات په کلی کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه دغه شوي وبونه ډک شوي وو، دولتي چارواکي راغلي وو، سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چا څه نه وکړه شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانډ لیکلی چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایی کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلی په دغه پریکړه د نیوکه ترڅنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلی کې 300 ویجاړ کورونه لرو نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویان ملا جانان سائق وپوښتل خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ییز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علی آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریبه ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله فعلاً حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چین وو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسخلان سیمې یو کروندګر عبدالله که څه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات ښه دی خو په بازار کې له ټیټ نرخ شکایت لري.
سکال هندوانې موږ اصل زیات ده تقریبا 300-350 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړې دي. نو پروس کال هندوانې وي خو کمې سکال ډېرې کړې دي. موږ خواست لرو چې موږ سره کومکو کې ښه تخمه موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندوز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندوانې بازار ته وړاندې کوو. د پالی سر ته هم خلک راځي. له کروندګرو هندوانې اخلي او له دې ځایه نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندوانې وړي.
څلوېح کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې ساش کال د تازه میوو بازار ښه دی.
500 روپۍ هندوانه ده. اوس ورځ په ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه مونږه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي ساش کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبی او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې خو ساش کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خو دا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدي دغو هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل
بازار فعلی خربوزه و تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هندواني وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالداري خون یو د تازه میوه د ټولنې لاره د کروندګرو محصولات لپاره په گاونډي هیوادونو کې خه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو لمخې د دې ولایت 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخه تکیه دی.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام مهیروي، خو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې. ځل بیا په موقع د خبرونو لاندېسته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې په ژنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدی شي قانوني نور کړی ده. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د وزارت وای عبد القهار بلخي نن په خپل ایکس پانه په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې خاغلی کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی لګډونه مننه وکړه او دغه سفر د دوړو غونډي وادونو او ولسمو ترمنځ اړیکو او رغنده د خو او رغنده اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخي په خبره ښاغلي متقي وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې اسلامي امارت د ایران اسلامي جمهوریت سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او په کار ده چې دا همکاري او همغږي نور هم پیاوړي او غښتلي شي تر څو دواړه هیوادونه وکولی شي په ټولو ډګرونو کې د ښو پرمختګونو شاهدان واوسي. په ایران کې په یو روغتون کې د اورلګیدو په نتیجه کې نه هتا نمړ شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې ور نن سه شمې ماسپخین محل د رشت خار په قائم روغتون کې لګیدلې و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر لمخې په مړو شو کې شپکتنه خزیا او درې سړیان دي. د رشت اور وژنې د ادارې مشر ویلې د روغتون ترجمه کې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي لامل د غور لګیدلې. هغه ویلې چې د ژغورونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکونکو په ګډون له یو څلور وختو ځان کسان ژغورل دي. د روسي د تاتارستان جمهوریت سره محکمه د ازادي راډیو د روسي څنګه خبريالي آلسو کورماشي و د استناف حق غوښتنه رد کړي چې د دې توقيف د مدير تمدید د حکم په وړاندې وړاندې کړي و. قاضي رضوان يوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهوي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشي و د توقيف موده د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشي په پراکې د ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیې او امریکا دوه ګونې تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقيف کې د تورن ده چې د بهرنی اچنګ پنوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشوا ازادي راډیو او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړی دي. راپور نوې د روسي په جنوبي ښار ازوف کې د تیلو په یو زیرمې کې د اور لګیدو اله د اوکراین د ډرون یا بي پيلوټ الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراین څنګه ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې دا برید ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ چې په نتیجه کې د روستوف سیمې د تیلو په یو زیرمې کې د اور د لګیدو باعث شو. په دې زیرمې کې د تیلو څو زیرمې شته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي به خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هيله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای منګ باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مارل شي کومې باندې پایلې به ولري
په ټول مسلکونو کې چې یو محصول یا یو ځوان لزده کړو فارغي یو کار وته پیدا نشي اتمن هغه نه یوازې دا چې د سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه تورکیږي هم.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچاکي لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم دل لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سي پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچاکي لار ته مخه وکړي. هغه داسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه پیدا وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاری نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي، تعلیمونه کړې دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت ته وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصتونه د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې چې مالکان انجن ته تدریس ورکوو، چاغه ور باندې اوس وخت بند شو. چیرته چې پیسې نه یو، چیرته سره مصروف نه یي، نو خپل ارته سره څنګه فرق کی؟ نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ ماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړل ډیر بې روزګار دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لتروس ډیر د دندې پر پیدا کېدون نه توانند دي. دوی ترشا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندي دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي، نو ګټې سو دي. یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي
لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او یو حد اقل یو چانس به ورکړ شي چې دوی خپل غزان وازمو او خپل ځان پکې وګوري.
دم غړي څه رقم کسان غوځي کې کار کوي چې هلته باید یو خبريال وي؟
په دې حکومت کې دغه ستونزه موجوده و البته چې ډیر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بدندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته به چې هغه ځای د خبريال وي هغه ځای د مسلکي کس وي هلته نه وي مسلکي خبريالان او خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهیږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده ووځي ځکه دی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي که چېرته دی خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هرڅه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماستري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبر مطلب پر اتم کې غواړم چې فلانای څه شم مګر اوسنی دولتونه او داغوی قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرری چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي. نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرری ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې د زرماتیکي نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې کچیرته دا وسیږي نو دا به چې یو د ستونزې حل وي مګر متاسفانه چې نه دی ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale اشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي د سیو چلند کوي
کدي خبره تراشو نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه خراب ده ځکه په دې باندې کچیر ته منګه د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوي کی چې منګه ځواني انرژي ته ضرورت لرو چې ځواني انرژي منګه په کازه کې په کار باندې ویسو مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واقعي نه دي یعنی هغه چې باید منګه پر دواړو سترګو ګورو او موږ تخکاری نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دی متاسفانه ځکه چې موږ دلته ډیر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري شخصا زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دی.
نو کچیر ته هغه خپل وای نو پدی باندې خو هر سړی پویږي. کدا سو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکي هغه وای چې بالکل دا یو ځوان انرژي د موږ باید ورنه استفاده واخلو.
ام دا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګوري څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لري کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پویږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی خپل د کاردان محصل وم خپل له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقرره ګورو نو دغه مقرره هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته دی باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ورباندې مصرف کړي مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم زه یو ساینس پوه شم هغه اوس وخت کې نه کیږي ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای موږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای دا شیان باید موږ کړي وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل صاحب خبره ده وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي متاسفانه.
بله یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ځای کوي بل اخره د خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي او لکه څنګه چې تاسو ویل د یو کار د توړاندیس کیږي چې هغه مناسب نه وي دی خپل مجبور چې پریږدي دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. شمس صاحب
په ساده توګه دا سوایو چې کدا یې حال وي نن نه پوهیږم چې د دې وطن به راتلونکي سره کمی یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکراریږي یو تیر وطن چې موږ نه کیږي منګا د هغه نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګا باندې یو شان تکراریږي لکه څنګه چې دا څلويخ کاله د منګا هواد یو سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو نو همدغه سي که حالات وي همدغه زو به یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو لدینا بل هیله لور نه شي کېدای چې منګا یو کوچ یاره ولا د دې چې اوس رقم روان دي د ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوي وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړ سطح کې موږ وګورو مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته نو همداسې ډېر ورته نه کیږي نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو. دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي یعنی دنیا نوره ده اے آی ته ننوته ده مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ نو هغه نه چې د مخکې نه
هاشمی صاحب کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي مثلا دوی ترکاری خرڅوي مثلا دوی یو بل د کار کوي چې هغه یو بل کاست زده نه کړی هغه هم کولای شي مګر د مسلکي کاست په دفتر کې ضرورت ده خو په دې باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره د څه کسان د څومره لیدلی
وینو موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وي دوی به مطلب شباړون کیول دوی به یو خېلې کني کولې هغه خلک چې دوی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرون کی مار سره دوی کار کی هغه چې د مات دی مطلب هغه یوازې اوس لګیا دی ژوند وکي یا د زین ځوانانو حتی هیلی دادی کچیرته مطلب دوی ژوند ولرل خپل هیلی په کمبل چا کی را ژوندې کړي خطر خه کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی او دا سی ډیر په ډیر شمیره باندې خلک شته
بالی نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي کله چې د نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستای فارغ شوی مګر کار ورته نسته قدر نه کیږي په ارزښت او سنای د طالبانو نظام نه پویږي د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي آیا په مغ شوق او ذوق چې بخوای زده کړې کولې خپل لوړ زده کړې ته دوام ورکوي کې پرېږدي
په هیڅ صورت نه ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده درس ووایه نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه مطلب فلانه علمي کار وکړه نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه نو ته دته ته ځواب لرې ته به دلته جم پاتې کېږي که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تام اندغه خواري کړی دي چې ماته توصيه راکوي مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کال ورسته یا 15 کال ورسته تا غونې زه مات زړای شم یا می زړه مات شي نو زه غواړم د اوس نه په یو کار باندې شروع وکم واضح خبره ده چې نه مني او د تاثیرات منفي
bale ashbi sahab da wasanay nizam pdi pigina che lazwan energy na bayt kar wakhstalsi da kum siyasi loba da da tekhniki mushkil da دا یو پردینه پرېګړې چې افغانستان ودان سي د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي
وای چې کله د وخت چې خپل نه یې کنه او وخت چې پردی نو بیا به هغه موږ په خپل پکتیاوالي او هغه کې لرو یو خبره لرو وای چې نه دی وسړی مکرت خوړه مغوړی نو چې کله ستا وخت نه یې نو ته هر هغه کار نشې کولای څه چې باید وشي لنډه خبره زما هم داده
bale pederasia waziyat ke taso de awzwan pa sifat chum ragwara ya che jan la depression na usati jan khabgan usati katam yom maslaki zwan ya usati akhpal maslaki kar nasi kawlai jan ta mutsakri di che hadi aqal tarso waziyat samigi taso rokhtiya sama usigi taso mrawi nasi taso pa depression la ziyat akhta nasi
د څه دی چې مطلب دا غزنی کارونه چې انسان باندې دا د ژوند په جریان کې کیږي هغه خواهی نه خواهی ځینی کارونه چې انسان وغواړي کنه غواړي هغه په د باندې تاثیر کوي دا ټولنه چې موږ تاسو کې ژوند کوو دا چې هر رقم د ماحول وی نو دا په د باندې پسنه څه درجه کې پسنه څه مرتبه کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندې ووسیږو دغه ډیپریشن او دغه جوړ خفګانونو او انزایټي او د شانونو چې دی نه څه کولای په پوره معنا یو خواغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې دا وکي یا وکي مطلب کله چې واقعي ژوند درانه نه نو واقعي ژوند کې به دا خبره اغاز نه وي ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړی دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف اوسیږي سره څه فکر بدلی نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغه کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب لدی زیات نور خفه نه شو ساس په خبره
ک لاند راتوې مثلا څه مودې ځان لپاره برابر کړی دي کوم کار د څه زمينه چې ادي اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشاله اوساتي
ته خپل یو ورکه تجارت ما پر خاچ ولدا نو زغ خپل د هغه مشرتوب پر مخ بیام بس همدی کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو نو بس همدغه الکسان سره مطلب مشغول کړی یو او دا شکر دی منګه کله کله دا فکر مطلب ما ته دریږي چې دا خدای چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه بچ کوي یعنی سړی بالکل لیونه کیږي کله چې هغه یو څه وغواړي دا هغه لپاره په کلونو خواري کړی وي مګر هغه ترلاسه نه کی نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شتري نو همدا زمونږه مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریان یې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریان شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي، نو دی کچېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو خوبه یې زه فکر کوم هم دغه سي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نو ډیره زیاته مننه.
درن دوستانو، دا و دې دیونه د تان دې څنګه خبرونه تربیه پرځه کې چې است الله مومال او ملګری.
نازک ਜੁਦਾਈ